پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې مزنوریاس نوري هرکلای کوم. د ولس جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه به افغان ولسمشر استرې محکمې ته وړاندې کړي. دا خبرې یوې حکومتي سرچینې نن ازادي راډیو ته وکړه. د کونړ ولید دې ولایت په چپه دره کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې د سختېدو خبر ورکوي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ملالۍ بشیر دا خبرونه اوروي.
د ځینو خبرونو سرچکی په جلال آباد ښار کې د یو مقناطیسي ماین د چاودلو په نتیجه کې یو کس وژل شوی او ګڼ نور ټپیان شوي دي. په اروزګان ولایت کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې او پاکستان غواړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې جوړې کړي. بشپړه خبرونه په جلال آباد ښار کې د یو مقناطیسي ماین د چاودلو په نتیجه کې یو کس ووژل سو او اووه کسان ټپیان سول. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د جلال آباد ښار په دوهمه ناحیه کې وسوه. د ننګرهار د عامې روغتیا ویاند بیا وایي چې ظاهر عادل رسنیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه یو وژل سوی او اوولس ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. ده وویل چې د اهل هنود یو کوچنی او یو پولیس هم په ټپیانو کې شامل دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. نن د جون شلمه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له د باندې خپل هیواد ته ستانه سوي دي، خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته داسې وویل.
در ایران 9,500 کارت دارن، 4,500
خغلی بلخی وی په ایران کې 9,500 کارت لري، 4,500 پاسپورت لري او شاوخوا 3,000 هم اسناد نه لري. په پاکستان کې بیا 1.4 میلیون کارتونه لري او نږدې 3,000 نور افغانان راجستر شوي دي.
شاغلی بلخی زیاته کړه چې په پاکستان کې 4,000 نور افغانانو موقتی اسناد ترلاسه کړي دي او ګڼ نور لا په دې هیواد کې بې اسنادو ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې تیر کال سوریې وروسته تر بل هر هیواد ډیر افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې پروسش کال د جګړو او وچکالۍ له کبله په سلګونو زره کسان د هیواد دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سول. په اروزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې لامل دا دی چې طالبانو په تر خپل ولکه لاندې سیمو کې د پولیو د واکسیناسیون مخه نیولې وه. ده زیاته کړه
په 2018 کال کې د اپریل د کال تر پایه پورې کمپاین او په 2019 کال کې جنوري او فبروري هلته کمپاین ته وویل نور هلته کمپاین ثبت شوې.
شاغلی میاخیل وایي که په دغه سیمه کې ژر تر ژره د پولیو واکسیناسیون ونیسي شاید 200 نور کوچنیان هم د ګزند په ناروغۍ اخته سي. په روان میلادي کال کې په اروزګان ولایت کې دا د پولیو درېیمه پیښه ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. پاکستان غواړي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د قضیو د څېړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې جوړې کړي. د پاکستان د سترې محکمې رئیس آصف کوسا د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د دولتي تلویزیون له لارې خپرېدونکې وینا کې وویل په ټول هیواد کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو د څېړنې لپاره 1,046 محکمې رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د 2018 کال په راپور کې په پاکستان کې د ښځو د ناوړه وضعیت یادونه سوي او ویلي دي چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې ښځې د غیرت په نوم له وژلو، جنسي تیریو، د تیزابو له حملو، اجباري ودونو او په کم عمر کې د ودولو په څیر ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي تیر میلادي کال یې په دې هیواد کې د ښځو سره یوازې د جنسي زور زیاتي 845 پیښې ثبت کړې دي. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواک وایي د امریکای و بی پیلوټه جاسوسي الوتکه په جنوبي ولایت هرمزګان کې نسکوره کړې ده، خو پینټاګون رد کړی چې په سیمه کې د دې د دوی کوم الوتکه موجوده و. د ایران سپاه خبری و پانی چې له سپاه پاسداران انقلاب ځواک سره تړلې ده، نن پنجشنبه ویلي د الوتکه چې کله د ایران فضایي حریم ته ننوته د کوه مبارک سیمه کې وشتل سوه او نسکوره سوه. کوه مبارک ته تهران په جنوب ختیځ کې 1200 کیلومتره لیرې د هرمز تنګې ته نږدې پروت دی. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا نسکوره سوې بې پیلوټ الوتکه ګلوبل هاک بللې ده. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ ویاند بیل اوربن اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي د ایران په فضا کې د دوی هیڅ الوتکه نه وه موجوده. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک د فارس خلیج ته سفر پیلوي څو د واشنګټن مهمو متحدانو ته ووایي چې پر ایران فشارونه مؤثره نتیجه ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو پرون ویل خلیج ته د ښاغلي هوک سفر نن پنجشنبه پیلېږي او په ترڅ کې به یې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، کویت، عمان او بحرین ته ولاړ سي. په خبر پاڼه کې راغلي د امریکا دا استازي به د سیمې له هیوادونو سره هلته د عمان په خلیج کې پر دوو تیل وړونکو بیړیو د بریدونو په شمول د ایران د وروستیو ورانکارو فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د خبرونو پای
له ملالای بشیر مننه چې بشیر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه به افغان ولسمشر سترې محکمې ته وړاندې کړي. دا خبرې یوې حکومتي سرچینې نن ازادي راډیو ته وکړه. خلک هم له دغه جنجال ډیر ستړي شوي دي.
ډېر خفه سرورم، تلویزیون ولیده، میزونه مات کړه، چوکۍ ماتې کړې، دا خو د ملت کور، دا کار باید نه وسي.
د کونړ والي د دې ولایت په چپه دره کې د داعش او وسله والو طالبانو تر منځ د جګړې د سختي دو خبر ورکوي.
شدید جنگ ده، اوس دوی مقابلې ته راوتلې دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي، داعش د منځه تللې دي او 14 د طالبانو د منځه تللې دي.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. د اروزګان ولایت اوسیدونکی صدرالدین چې نوی له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی، خپل هیواد پر بهر بر بولي.
الله ته ژوند خو د ژوند دی کستا فکر چې ارڅنه د سرو زرو سوي اڅنه شاغله د بل په ملک سړی شاغله کېدای نشي.
خو د کندهار اوسیدونکی کریم الله چې 2 مخکې بیرته خپل وطن ته راستون شوی بیا ناراضه دی.
دیول چې تاسو موږ مذاکر درکو پلانکې درکو خپل امده کم نه وسول هغه نو وس وس هغه دم دې کې او د ګورې سر بازار وس د زمر د کار او زمينه جره تبته برابر کی.
په نړیوال موضوعاتو کې د تهران او واشنگتن ترمن د کلکیچ په ترڅ کې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استاد براین هوک د منځني ختیځ څو هیوادونو ته ځي. ازادي رادیو او ری د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د ازادي رادیو د مخکه خو خزو اونی ز خبرونه مهیروي. درازو د خبرونه لمړی موضوع ته د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه به افغان ولسمشر استرې محکمې ته وړاندې کړي. دا خبرې یوې حکومتي سرچینې نن ازادي رادیو ته وکړه. دغه سرچینې په حواله ولسمشر تر اوسه منتظر و چې دغه لانجه چې پرې څه باندې و میاشتې د ولسی جرګې غړي په خپل هوار کړي، خو د دې سرچینې په وینا دوی تر اوسه په دې کار کې پاتې راغلي دي. دا چې ولسمشر له حقوقي پلوه د ولسی جرګې په چارو کې د مداخلې صلاحیت لري، پر دې او د دې لانجې په اړه نور حال به د ازادي رادیو د خبریال اکرم الله اکرام په رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړې بل اخره افغان ولسمشر اړ کړ چې د دې مسلې د حل په هدف اقدام وکړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي، نن ازادي راډیو ته وویل چې که په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه حل نشوه، افغان ولسمشر به د قضیه سترې محکمې ته واستوي. د دغه سرچینې په وینا که د ولسمشر لوري د قضیه سترې محکمې ته واستول شي، نو سره محکمه به د ولسی جرګې د ریاست لپاره ترسره شي خبات وڅیړي او خپل پریکړه به وکړي. ولسمشر معنی بیا دا خبره رد کړې ده. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه باید د خپل کورنۍ او دندو د اصول لمخې خپل را پیدا شوی ستونزې حل کړي او ولسمشر او سره محکمه به په دې قضیه کې لاس وهنه ونه کړي. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل. نږدې 40 ورځې وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنې ترسره شوې چې په پای کې د ولسی جرګې د موقت رئیس لوري میر رحمان رحمان رحمانی د رئیس په توګه اعلان شو، خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نومان کمل ناصر اصولي او پلویانو د رئیس په توګه د خاغلی رحمانی ټاکنه ونه منله. ویل چې نوموړي 50 جمع یو رای نه دی ترلاسه کړی، خو اوس تازه جنجال د هغه سرنوشت ټاکونکو رای په سر دی چې وړاندې باطله بلل شوی و، او اوس یو ډله دغه رای معتبره بولي او بلې باطله. که دغه یو رای معتبره وبلل شي نو میر رحمان رحمانی پرې د ریاست څوکۍ ته رسیدای شي. دا جنجال حتی تیر ورځ وروسته له هغې په فزیکي شخړه واوښت کله چې د میر رحمان رحمانی پلویانو هڅه وکړه ښاغلی رحمانی د ریاست پر څوکۍ کینوي. په دې شخړه کې حتی د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ او میز هم مات شول. هغه حکومتي سرچینې چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وویل ولسمشرۍ ماڼۍ کولی شي رامنځته شوې ستونزه په یوه ورځ کې حل کړي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ولسمشر او ستره محکمه د ولسي جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نه لري. د دې جرګې غړي اسدالله شهباز هیله خود چې په نږدې ورځو کې به یاد ستونزه حل شي.
البته دا ستونزه تخنیکي ستونزه ده، دا د حکومت مداخله یا حکومت سره موضوع سترې محکمې ته محول کې تر اوسه پورې قطر منګ دا خبره عملي کم چې نه دلیدلی سره جمهور ته مداخله وکي. زمنګ تقاضا او زمنګ هرزو له حکومت نه هم دا چې په دې موضوع کې چون ولسی جرګه مستقله ده او په دې موضوع داخلي هلته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده، دې موضوع کې فکر نه کوم چې رجمر مداخله وکړي.
د حقوقي چارو کارپوهان هم په دې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نه بولي، ځکه د دوی په باور د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نه لري، بلکې د استازو ترمنځ خپل منځي ستونزه ده. د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وای
مشکل
د وای په شورا کې ستونزه په ارادو کې ستونزه ده، حقوقي ستونزه نه ده. له حقوقي پلوه ستونزه حل ده. ستره محکمه نشي کولی د مقننه قوې په کارونو کې مداخله وکړي، او ولسمشر هم نشي کړی داسې کار وکړي. له حقوقي پلوه مننه ده، رامنځته شوې ستونزه حقوقي حل لاره نه لري،
رای حل حقوقي نداره.
خو سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبري کړي وای ولسمشر د درېګونو قواو رئیس دی او دا صلاحیت لري چې قضیه ستر محکمه ته ولیږي. د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څه وخت را پدې خوا په ولسی جرګه کې درامنځته شوی کړکیچ د هواري لپاره په حلو زلو بوخت دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و امردل چې د حکومتي وی سرچینه نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورټ شوی لنجب افغان ولسمشر ستره محکمې ته وړاندې کړی. پرون د ولسی جرګې د نننه د دغه جنجال پر سر شخړو کې حتی هغه څوکۍ چې راتلونکی ولسمشر او د ولسی جرګې رئیس به هم پرې کېناسته ماته شوه. خلک هم له دغه جنجاله چې ډیر اوږد شوی دی ستړي شوي دي. د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه به واورو.
زمانو محمد شفیق من رای په دې خطر ور کړو چې دوی د خلکو لپاره یو مزر د خدمت وګرځي، خلکو مشکلات آسان کړي، نه دا چې خلکو سره هیڅ خبره اعتماد مات کړي. هو سچې خلکو توقع له دوی نه درلودله، او دوی برعکس خپل منځ کې شخړه او جنگ دوی ته دوام ورکړي.
پرنه وضعیت ډیر یو تاسفاره وضعیت لو داسې یو وضعیت اوس هغه د هغو لپاره د شرم ځای ولو.
نن مې اشمت منګرای ورکړه بالکل چې دا وطن لپاره د خلکو لپاره د خپل اولادو د اندې لپاره مونږ توقع دا اورونه چې بس دا وطن آرام سے لگ جنجال نہ ختم سے وکیلان کارو کہ دولت گڈ وٹ دا وکیلان نورم گڈ وٹ کر دوہرا دے جان پہ گٹ پسے ولاٹر خفا سر اور تلویزیون ولے میزن مات کے چوکے مات کے دا خود ملت کور دا کار بعد نو سر
شیبا پہ شیبا دورزی تازہ خبرونا راپورونا او تحلیلونا د سحر لو د ماشام تر ول ازادی رادیو ووری.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وځي اوریدلی شي. یا کونړ والي د ولایت په چپه درکې د داعش او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې د سختې دو خبر ورکوي. په دې وروستیو کې په دې اړه اندېښنې ډېرې شوې وي. چپه دره له څو میاشتو راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړې ډګر له امله هم په سلګونو کورنۍ دې ته اړ شوي چې نورو سیمو ته کډه شي. نور حال د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال رهولان وري په راپور کې اورو.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې شاوخوا یو ونې کیږي چې د کونړ چپې دریا او مانوګي ولسوالۍ په غرنۍ او لری پرتو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. خو له تیرې ورځې جګړه شدیده شوې او پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
شدید جنگ ده اوس دوی مقابلې ته راوتلې دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځه تللې دي او 14 د طالبانو د منځه تللې دي.
والی وای طالبانو زیات سیمې له داعش پاکی کړی دي او داسې ویل کیږي چې د شلو په شاوخوا کې داعش وسلوال هم طالبانو ته تسلیم شوی دي. هغه ویل په زیات تعداد کې داعش پوری تړلو وسلوالو افغان ځواکونو او حکومتي مسولینو سره هم اړیکې نیولې چې خپل وسلې او ځانونه حکومت ته حواله کړي.
جګړه روانه ده. د داعش د وجود نه د کونړ ولس عام ولس ډیر متضرر و. عام ولس جمع طالبان په ګډه دا عملیات پیل کړي دي چې دا عملیات په ډیر قوت روان دي. زیات کلی دي داعش نه لاندې شوي دي او زیات یې مراجعه کړې د تسلیمېدو چې ډیر زر به تاسو خبر شئ چې هغه ګروپونه تسلیمېږي. ځینې یې فرار کړی د لغمان او نورستان په استقامت.
تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په کونړ کې د پیل شوو جګړو او تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د روان کال د حمل د میاشتې په دوهمه او درېمه ورځ د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ هم په چپه دره او شاوخوا لرې پرتو سیمو کې نښتې شوې وې چې پکې دواړو خواو ته ځاني تلفات اوښتي وو. او داعش یا د اسلامي دولت ډله په دې بریالۍ شوې وه چې چپه دره، دیګل، کړنګل، شوړیک او نور سیمی لطالبانو ونیسی.
د کونړ په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ بیا جګړه سخته شوې ده. د دغې جګړې په ترڅ کې به بیا د سیمې ډیر خلک دې ته اړ شي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. دا هغه ستونزه ده چې تر اوسه په ټول افغانستان کې روانه ده. د ملګرو ملتونو نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونه وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. وروسته مو د څو تنو کډوالو ستونزې په راپورونو کې راغونډې کړې دي. خو اوس فیروزه عزیزی اقتصادی خبرونه اوروي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې په شرایطو برابر نږدې 2 میلیونه کسان بیکاره دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری ستر لامل ناامني ده.
لیکن دا هم موږ په ټولنه کې یو وګړ شمیر داسې دي ځوانان او قدرمن هیوادوال لرو چې هغوی بیکاره دي. هغه د هغوی شمېره 1.9 میلیونه ته رسیږي. نږدې 2 میلیونه ده. نو دا شمېره اوس هم کوم ټیټه شمېره نه ده، دا اوس هم ډېره لوړه ده.
ښاغلی احمدزی وایي په دې وروستیو کلونو کې د نامنیو رواجې پانګوال زړه نښه کوي چې په خصوصي سکتور کې پانګونه وکړي او که چیرې د ستونزه حل شي نو ګڼو ځوانانو او په شرایطو برابر کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. د ښاغلي احمدزی په خبره پلان شته چې په راتلونکي کې افغان حکومت له یو شمېر هیوادونو سره د کار لپاره په قانوني توګه د کار هوکړې وکړي. د لغمان ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د سبزیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت د والی ویان حسیب الله دولتزی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې د شنو خونو، معیاري کیمیاوي کودونو او ځینو نورو اسانتیاوو د برابرولو له امله دغه محصولات زیات شوي دي.
وخت په وخت د ځمکې د خلاصو تخمونو، د بیلابیلو تخمونو، د څنګه د نورو کیمیاوي سرو چې هغه په تفصیل باندې مهمې دي، یا د بزګرو ته په دغه برخه کې د ځانګړو تکتیکونو لارښوونه تر څو فصلونه زیات شي او دوی اوس کله په اسانۍ سره ترکاري او نور فصلونه وساتي. همغې زیاتوالي له امله د کال په کال زموږ فصلونه څو چنده زیات شوي دي.
ښاغلي دولتي د اوسنیو راټول شویو حاصلاتو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یادونه وکړه چې تر دې دمه له دغه ولایت نه سلګونه ټنه بیلابیلې سبزۍ راټولې شوې دي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، 40 پوله، زر هندۍ کلداري 1,250 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1,525 افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چې اقتصادي خبرونه واوره ول اوس می و نړیواله موضوع راخلو دی. ایران لپاره د امریکا د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي براین هوک د فارس خلیج ته په سفر نن البته پیلوی څو د واشنگتن مهمو متحدانو ته وایي چې پر ایران فشارونو ماسره نتیجه ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره پرونو وویل چې هوک به د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته په سفر کې ځینې استخباراتي معلومات هم له هغوی سره شریک کړي. دا موضوع زما همکاري فرشته جلال زی تحقیق کړی په سټډیو کې را سره دی. فرشته جان، براین هوک کوم هیوادونو ته ځي او د سفر هدف یې څه دی؟
و نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو لنډه اشاره ورته وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویلي دي چې براین هوک به نن دغه خپل سفر چې پیلوي د ایران لپاره خپل پیغام د سعودي عرب، متحده عرب امارات، کویت، بحرین او عمان چارواکو ته ورسوي. براین هوک به په دې سفر کې له چارواکو سره د ایران پر هغو خصمانه حرکتونو، البته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر د ایران پر هغو خصمانه حرکتونو چې په سیمه کې ټول لکه د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو سترو ټانکرونو حمله اندیشمن کړي دي خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیه وایي چې د ایران لپاره د امریکا د جمهور رئیس استازی به همدار است. یو لړ مهم معلومات د دغو هیوادونو له چارواکو سره شریک کړي.
د دغو استخباراتي معلوماتو په اړه چې ویل کې دی به شریک کی، څه نور جزئیات ورکړل شوي؟
و نوري صاحب، دا چې تاسو ویل دا بیخي دقیق خبره ده. براین هوک به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مهم استخباراتي معلومات د دغو هیوادونو منځري ختیځ کې د دې هیوادونو له چارواکو سره شریکوي، او دا معلومات به د هغو تهدیدونو په اړه وي چې د امریکا د خارجه چارو وزارت په وینا ایران یې سیمې کې پېښولای سي. د 2013 میلادي کال رئیس تاسو ته معلومه ده چې کله تیر کال په می میاشت کې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د ایران سره د اټومي موافقې څخه ووت، د تهران او واشنگتن روابط سره خراب شول. د امریکا متحدو ایالاتو د عمان په خلیج کې او د هرمز تنګي ته نږدې د تیرو د لښتولو پر ټانکرونو د حملو مسؤلیت پر تهران اچولی دی، خو تهران دغه ایداوې رد کړي دي. تهران دغه مسلې د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو ویره لا زیاته کړې ده، او په سیمه کې د منځني ختیځ هیوادونو مشران مخصوصا اندېښنه لري چې ښایي یو نوی پوځي بحران پیل شي. خو براین هوک په دا پیغام هم رسوي چې واشنگتن د جګړې علاقمندي نه لري. براین هوک د جون په 13مه نیټه، نن شلمه ده، نو دوه ورځې مخکې د امریکا د کانګرس د خارجي چارو کمیټې ته وویل چې د امریکا د حکومت پالیسي دا ده چې تهران د مذاکرو میز ته راوبولي، نه دا چې په منځني ختیځ کې بله جګړه پیل کړي. نو دا به د براین هوک هغه اصلي پیغام وي.
بله، ډېره مننه فرشته جلال زی. نه مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ لپلوه په نړۍ کې دوهم دی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه شاوخوا 6 میلیونه افغانان په بهر کې د کډوالۍ ژوند تېروي، خو د دې وزارت په وینا وروستیو څو کلونو کې هم شاوخوا 3 لکه افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي. یو هم د اروزګان ولایت اوسیدونکی صدرالدین دی چې نوی له پاکستانه بیرته خپل وطن ته ستون شوی. دی وایي خپل هیواد پر بهر امبر بولي. نور حالیده فیروز عزیزی پر راپور کوي.
پاکستان هم ساده خدا دی وس اول ز بیلن کې جو اته میش کې لره غلم
از خپل د اروزګان ولایت اوسیدونکی صدرالدین اته میش کېږي چې له پاکستان نه هیوا تراستون شوی. دای وای هلته ژوند تریخ او لګنو ستونزو سره مخ خو
الله تجبند خو د تجبند کستا فکر چې ارسنه د سترو زور سوی اسونی شاغله د بل په ملک سړی شاغله کېدای نشي، او د بل په ملک خلګ سړی خپل انډین سره برابر ولا انده دغه چې کستا فکر وي د ستونزو د معلوماتي اده چې مثال د خبرې مرګزاره سخت ده.
د افغانستان د کډوالو چار وزارت د معلوماتو مخې لا تیر څول سیز راهیسه په سلګونو زر افغانان د جګړو او بیل بیل نور ستونزو لامل اروپایي او ډیری هغه غونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شوې دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مرستیالي ډاکټر علمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال 6 میلیونه افغانان له هیواد نه بهر کډوال دي. چې ډیری برخه یې په ایران او پاکستان کې ده.
افغانستان فعلا
دا مهال لشپک میلیون افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او د دغه شمیر ډیری برخه په ایران او پاکستان او ترکیه کې ده. موږ شاوخوا د 8000 افغانانو هویت تثبیت کړی دی.
زیاد افغانان را 800000 ثبت او تثبیت هویت کردیم.
ډاکټر عالمه وایي افغان حکومت هڅه کوي چې تر راتلونکو څو کلونو ډیری دغه کډوال چې په خپله خوښه راستنېدو ته لیوال وي هیواد ته راستنې کړي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې له تیرو څلور کلونو راهیسې 300000 افغان کډوال له بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته راستنې شوي دي. په افغانستان کې د IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان دفتر څومره مخکې ویلي و چې د همدې میلادي کال د جنوري له پیل نه له پاکستان نه ټول ټال 115,490 او له ایران څخه بیا 68,213 افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. خو راستانه شویو کډوالو تل د ناسم ژوند او کاري بوختیا د نه لرلو له امله شکایت کړی او ویلي دي چې دولت له دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه شاوخوا 6 میلیون افغانان په بهر کې د کډوالۍ ژوند تیروي، خو دا وزارت وایي هڅه کوي چې بیرته خپل هیواد ته د دغو کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی کړي. کله یوې خوا د راستنیدونکو چارو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کډوالو بیرته خپل وطن ته د ستنېدو د هڅو خبر ورکوي، خو په دې وروستیو کې د جګړو او نورو ناامنیو او ناخوالو له امله هم څه په هیواد کې دننه ډیر کسان له خپلو سیمو بې ځای شوي او هم بهر ته کډوال شوي دي. په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران او پاکستان ته هم کندهار ته ډیر کډوال راغلي. چارواکي وایي چې له دوی سره لازمې مرسته کوي، خو ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر دغو کډوالو د خپلو ستونزو یادونه کړې ده. نور حالې له کندهار د ازادي راډیو د خبريال صادق رښتینی پر راپور کې اورو.
شپته کلن کریم الله هغه کډوال دی چې د وکاله براندی له پاکستان څخه د خپل کورنۍ سره یو ځای هیواد راستون شوی او د امحال د کندهار په کارت سیمه کې په یو کرایي کور کې لستونزو ډاک ژوند تیروي. نو موړی وایي پاکستاني لستونزو پریښود، خو دلته د ورکوډو هیلو سره سره دولت لاسنیوي نه دی کړی. د کریم الله د کورنۍ په چیر په تیرو شاو خوادو کلونو کې
و دیول شو ساسه مذکر کوو پلان کوي درکو اخو هم د کم نو وسول اغه نو وس وس هغه د مځکه او د ګور سه بازار وس د زمر د کار او زمينه جره تب تب برابر کی چې موږ یو کار وکړو وزاله ز په خپل خیا سره هم په لزادي وس ماشين نه لرم میاز نه لرم غشن نه لرم شي نه لرم زکار وک الکان دی وس هغه د غون کار ز د کړی تاخه خامکتوزه د غونیا زده کړی ده، لیکن هغه چې په لبه کا په شاګردان دي تاخه نه لري ماشينه نه لري دکان نه لري او ځکه زمينه نه ده برابر ده. نو دونیم زره کاندار ته په خپل فکر وکړه چې لزره کاندار اوس په اول سفر په باندې تر کته تر کله فاصله پر کې
له پاکستان او ایران څخه کندهار ته 3,920 کورنۍ راغلي چې اکثره د مهال د سرپناه د نشټ په ګډون لجدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي هیواد ته لګاوندو هیوادونو د ورتلونکو کورنۍ شمیر کې زیاتوالی راغلي او دوی هڅه کوي چې د سرپناه په ګډون د زده کړو او کار زمينه ورته برابر کړي.
موږ ټول هغه اساسي حقونه چې د بیرته راستنېدونکو کورنۍ او د افغانستان په حکومت باندې دي دوی ته لاسرسی کوو. موږ اکثره د دغه بیرته راستنېدونکو کورنۍ سره په حقوقي مسایلو کې مصروف یو، د دوی د تذکرې، پاسپورت، نکاحات، همدارس د سرپناه، د څښاک، د اوبو برابرول، د تعلیم زمینه سازی کول، همدارس د روغتیا د برخې لپاره اسانتیاوې برابرول، د امنیت په اړه ټول هغه اساسي حقونه دي چې د افغانستان اساسي قانون د افغانستان یو تبه ده په قایل. موږ هڅه کوو چې د ټول حقونه د هرې بیرته راستنېدونکو کورنۍ
نایاب همدارز وایي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د مهاجرینو د شارګوټي چارې تمامې سوي او په دامان ولسوالۍ کې بیا د مهاجرینو لپاره د یو بل شارګوټي د سروې چارې پیلیدونکي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. کریم شایده د غزنی لمقر لیکي افغان حکومت باید په کور دننه افغان کډوالو ته د ژوند کولو شرایط برابر کړي ترڅو افغان کډوال په دو طالبانه توګه بیرته خپل هیواد ته راستان شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي افغانان نور باید خپل منځي مشکلات او ځانځاني له منځه یوسي او خپل ستونزو ته باید متوجه وشي. اتل زابل نه لیکي غیر مسؤول وسله والو د حکومت او لستر منځ فاصله ایجاد کړي. حکومت باید ټول غیر مسؤول خلصلاک او د قانون منګولو ته وسپاري. حمیده نظری بیا د میدان وردګو څخه لیکي چې د امنیت په برخه کې د امنیتي ځواکونو جدي اقداماتو د ځانمرګو بریدونو او نور خونړیو پیښو مخه نیولې ده. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بیسیمات سوا اتل شمیرې لارې مو راستولي و کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم درته خبرو د خبرونې دوهمې.